پیښور کې د سهار لس بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه دروړو خبرونه له مجید بابر.
پاکستان وایي هیڅ یو ترهګر ته به اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خبره وکاروي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی تېره ورځ ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا وزیر خارجه جان کیری ویلي چې د اټومي معاملې په لړ کې په ایران به اقتصادي بندیزونه څو ورځو کې نرم شي. خبرونو تفصیل. پاکستان ویلی دی چې هیڅ یو ترهګر ته به اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خبره وکاروي. تېره ورځ د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
اور اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا تو ہم سختی سے اس کے ساتھ
که څوک زموږ خاوره د ترهګرۍ لپاره کاروي نو موږ په ډېر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ اند ترهګرۍ ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې که څوک زموږ خاوره ترهګرۍ لپاره وکاروي د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کیږي. که ترهګر په خپل ځان څه نوم هم کیږدي، که هغه ځان ته داعش وایي که اسلامي دولت وایي که په هره جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا تېره ورځ د اسټیټ آف د یونین وینا کې ویلي وو چې ترهګر په راتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د نورو غیر مستحکم هیوادونو خوره د خپلو فعالیتونو لپاره کارولی شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلی دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګڼ شمېر غړي او مشرتابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومندو اورکزۍ او باجوړ قبایلي سیمې نه ورغلي دي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د سټراتیجیک سټډیز انسټیټیوټ لخوا جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي موسازی زیاته کړه،
افغانستان کې موجود د داعش وسلوالې ډلې نږدې 80% جنګیالي او مشران د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو اورکزو او باجوړ ایجنسۍ څخه موږ ته راغلي. داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی.
جانان موسادی په دې موقع زیاته کړه چې د دغې ډلې د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډې همکارۍ ته ضرورت دی. پاکستان وایي چې دوی په دې باور دي چې د هغه یوې وسلوالې ډلې غړي نیولې دي چې د هند په یوه پوځي هوایي اډه ترسره شوي برید تر شا یې لاس و. تېره ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې یو شمېر هغه کسان یې نیولي دي چې د کلدم ګرځول شوې وسلوالې ډلې جیش محمد سره یې تعلق دی. د روانې میاشتې په دویمه نیټه د هند د شمالي صوبې پنجاب د پټانکوټ په نامه هوایي اډه باندې برید کې اووه هندي سرتېري وژل شوي وو. نوې دلي ویلي وو دغه برید جیش محمد وسلوالې ډلې کړی وو. ښاغلي شریف زیاته کړه چې د پلټنو د لړۍ تیزولو لپاره اضافي معلوماتو راغونډولو په موخه پاکستان پټانکوټ ته د یوې ځانګړې تحقیقاتي ډلې په استولو غور هم کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستاني ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی تېره ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګرۍ ته څیرمه له برید وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. نواز شریف وویل چې ترهګري د افغانستان او پاکستان دښمن دی او د دې دښمن د له منځه وړلو لپاره باید ګډې هڅې وشي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې نواز شریف د افغانستان د ولسمشر د ډاډګیرنې او د افغان امنیتي ځواکونو د میړانې ستاینه کړې ده چې د جلال آباد حمله یې شنډه کړه. په دې برید کې اووه افغان پولیس ووژل شول او لس تنه نور د دریو ملکانو په ګډون ټپیان شول. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وایي چې د میرامشا او میرلي بازار دوکانونه به هغو خلکو ته ورکول کیږي څوک چې دغو بازارونو کې د خپلو زړو دوکانونو ملکیت ثابت کړي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلي اپریدی زیاته کړه،
مونږ یو کمیټي جرګه کانسټیټیوټ کړې ده د بازارونو کنسټرکشن کې او ریهبلیټیشن کې چې اول خو تاسو مونږ ته خپل اونرشپ ثابت کړئ چې آیا مونږ دکانونه چاته ورکو. غلط کس ته خو نه ورکو، سبا دا نه چې د چا د وجه نه چې دا ټول وزیرستان روان شو هغه خلکو ته پکې فائده بیا ملاو نه شي. فوج دغه غواړي، مونږ هم دغه غواړو. ماډل پلاننګ سره به جوړیږي، هغې کې به پارک هم وي، هغې کې به آیډیل بس سټینډ هم وي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ لخوا د ضرب اعظم په نامه عملیاتو کې د میرامشه او میرعلي بازارونه په مکمله توګه وران شوي چې ولس یې حکومت نه د بیا رغولو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې په راتلونکو ورځو کې به د غربي طاقتونو لخوا په ایران لګیدلي اقتصادي بندیزونو کې د دې له وجې نرمي راشي، چونکې ایران نړیوالو طاقتونو سره د ایټمي معاملې په لړ کې بنیادي ژمنې پوره کړي. تېره ورځ ښاغلي کیری وویل چې د لوسنامې له مخه ایران به د ارک په نامه ایټمي ریئکټر د غني شوو ایټمي اوبو نه په 100 ګنټو کې خالي کوي. ښاغلي کیری زیاته کړه چې دته د تېر کال په ورځ د ایران وزیر خارجه رپورټ ورکړی و چې یو ایټمي ریئکټر یې د ایټمي موادو نه خالي کړی، تباه کړی او بیا د کنکریټو نه ډک کړی دی. ښاغلي کیری وویل چې د دغې لوسنامې د عملي کېدو ورځ به هغه وي چې د ملګرو ملتونو د ایټمي سار اداره د ایران لخوا د ژمنو پوره کولو پخلی وکړي، نو په راتلونکو څو ورځو کې به اقتصادي بندیزونه هم لرې کړل شي. د راپورونو له مخه په ترکی کې درې روسیان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور نیول شوي دي. دوغان خبري اجانس تېره ورځ خبر ورکړ چې پولیسو د اناتولیا په ښار کې د پلټنو پر مهال یو شمېر اسناد او سیډیګانې هم له هغه ځایه چې دا مشکوک کسان پکې اوسېدل ترلاسه کړي دي. دغو مشکوکو کسانو د جګړو په سیمو کې د داعش له کسانو سره اړیکې درلودې او له دې ډلې سره یې د لوجستیک په برخه کې مرسته کوله. په اناتولیا کې د روسي کونسلګرۍ دا تایید کړه چې درې روسان نیول شوي خو د نیولو د علت په اړه یې څه نه دي ویلي. د دغو کسانو د نیولو خبر یوه ورځ وروسته تر دې خپور شو چې د داعش یو مشکوک کس په استنبول کې ځان وژونکي برید وکړ چې پکې 10 جرمنیان ووژل شول او 15 تنه نور کسان ټپیان شول. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په خبرونه کې اوري. د پاکستان حکومت وایي چې دغه هیواد د ثبات پر لور رهي شوی او ځکه نو نړیوالو پانګوالو ورته مخه کړې، خو د چار یو شنونکي بیا د سیمې د ثبات لپاره د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ سوله اړینه بولي. په داسې کې د کابل لپاره د مسکو سفیر د افغانستان د روغې جوړې د 4 اړخیزه مذاکرو له بهیر څخه د خپل هیواد ملاتړ اعلان کړی دی. او د خیبر ایجنسی باړي او تیرا ته بیرته ستنېدونکي خلک د پاکستان له حکومت غواړي چې د هغوی د ورانو شویو کورونو د بیا جوړولو چارو لپاره اعلان شوې مرستې ورته ورکړي. تاریخ پانا اونیس پروگرام هم اور مشال ریڈیو سروس. دا همولنی رپورت د پاکستان حکومت وایي چې هغه هیواد په تیزی سره له بې ثباتۍ څخه د ثبات پر لور روان شوی. دا خبره د پاکستان حکومت ویان پرویز رشید له مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې او ویلي دي چې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیاتو کې حکومت د ښو او بدو هغو ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي. نوموړي دا خبره له هغه وروسته کړې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د هغه هیواد کانګرس ته په خپلې اخیرنۍ کلنۍ وینا کې وویل چې د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه ښایي تر لسیزو پورې ناامنه او بې ثباته پاتې شي. زموږ همکار ګلیاز د پاکستان حکومت له ویاند او د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبې په ورځ کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې ویلي وو چې د منځني ختیځ په ګډون د پاکستان، افغانستان او نورو هیوادونو کې تر لسیزو بې ثباتي پاتې کېدی شي. زموږ بهرنی تګلاره باید د داعش او القاعده لخوا پر خطر متمرکز وي، خو دا پر دې ځای نسي درېدلی. د داعش پرته به هم په منځني ختیځ، افغانستان، پاکستان، منځني امریکا، افریقا، آسیا او د نړۍ په ډیرو برخو کې بې ثباتي په لسګونه کلونه دوام ومومي. په دغو کې ځینې سیمې کېدای شي د نوو ترهګرو شبکو لپاره پټنځایونه وګرځي.
خو حکومتي وایند پرویز رشید وایي چې په پاکستان کې سرمایه کاری له نورو وختونو نه زیاته شوې چې د دې خبرې ښکارندوی کوي. نوموړي زیاته کړه،
اگر ہمارا ملک عدم استحکام کا شکار ہوتا،
که زموږ ملک بے ثباتی سره مخامخ وای او یا بے ثباتی لوري ته روان وای، نو بیا د سرمایه کارانو اعتماد به ترلاسه نه وای. زموږ سٹاک ایکسچینج یا د ونډو بازار د کاروبار ریکارډونه جوړ کړی دي. دا ټول نښې نښانی چې پکې سرمایه کاران یا پانګونکي، سٹاک مارکیټ یا د ونډو بازار، د اقتصاد وده، د چین $46 اربع سرمایه کاری، د دې خبرې گواهی ورکوي چې پاکستان ډیر پتوندی سره له بے ثباتی څخه د ثبات لوري ته روان دی.
پرویز رشید په خبرو کې د ښاغلي اوباما هغه خبرې ته په اشاره سره چې نوموړي پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د ګواښ په اړه وویل چې هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د پاکستان خاوره استعمال کړي.
اگر کوئی ہماری زمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرے گا
کچوک زمک خاورا د ترهګری لپاره کاروي نو موږ په ډیر سختۍ سره د هغوی خلاف کاروي کوو. موږ اند ترهګری ضد داسې قانون جوړ کړی دی چې کچوک زمک خاورا ترهګری لپاره وکاروي د هغوی وګړیتوب یا شهریت به ختم کړل شي، هغه به دښمن ګڼل کیږي. که ترهګر په خپل ځان سنوم هم کیږي، که هغه ځان ته داعش وایي که اسلامي دولت وایي که په هر جامه کې وي، ترهګر صرف ترهګر دی.
پرویز رشید زیاته کړه چې د پاکستان ریاست او ټول ادارې د ضرب عضب په شکل کې مهم شروع کړی دی او د انتها پسندۍ ختمولو لپاره هر ممکن ګام پورته کوي. د پاکستان حکومت د دې خبرګون په جواب کې پخوانی سفارتکار او سیمه ایز چارو کارپو ایاز وزیر وایي که څه هم په دې سیمه کې خطره شته، خو په دې رستو کې داسې امکانات برابر شوي چې په سیمه کې امن راشي. کچري حالات په سم لور نه ځي، د دې اثرات به څه وي؟ کارپو ایاز وزیر وایي
دا امن را نغې طالبانو د افغان حکومت جوړه ونشوه، د هغې اثر به ظاهره خبره د افغان پاکستان په تعلقات باندې هم وي. نو بیا به دا علاقه صحیح خبره کړې ده اوباما، بیا به حالات نه وکړي، حالات نه وکړي بیا به بدمي، خو خود مې چې ډېره به زیاته شي، خو امکان زیات دی شاید دا ښه طرف ته لاړ.
ایاز وزیر زیاته کړه چې پاکستان او افغانستان دواړه له جنگونو نه تنګ شوي، خو ځینې هیوادونه نه غواړي چې په دې هیوادونو کې امن راشي. یاد دی وي چې په دې رستو کې د پاکستان او افغانستان په سرحدي سیمو کې د داعش وسله والې ډلې شتون د سیمې د امنیت په اړه نړیوالې اندېښنې راپارولې دي.
د ګلیاس په رپورټ کې مو د پاکستان حکومت د هغو دعوو په اړه واورېدل چې د دغه هیواد د امنیتي وضعیت ښه کېدو له امله کوي، خو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې بیا وسلوالو هم پرون د یوه شخصي ټلویزیون پر دفتر حمله کړې ده. د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان تفصیل لري.
د پاکستان په دارالحکومت اسلام آباد کې د چهارشنبه په ماښام د یو شخصي ټلویزیون په دفتر لاسي بم برید او ډزې شوې دي. د شخصي ټلویزیون اے آر وای نیوز په وینا چې په دې برید کې د دې یو کارکوونکي ژوبل شوی دی او د دې برید پر وسلوال تنظیم داعش د افغانستان ډلې منلې ده. د اے آر وای نیوز په وینا چې په موټرسایکل سوارو نامعلومه وسلوالو پمفلټ یا کاغذونه د دې دفتر مخې ته غورځولي وو چې پکې د وسلوال تنظیم داعش د اړخه د برید ذمېواري اخیستې شوې وه. وسلوال د پیښې نه پس سختېدلي دي. د اسلام آباد د پولیسو لخوا د دې پیښې په اړه تحقیقات روان. د پاکستان وزیر اعظم دا برید غندلی دی او د پیښې ککړ وسلوالو د نیولو احکامات یې جاري کړي دي. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید په وینا چې په صحافت حمله په جمهوریت حمله ګڼي، د ده په وینا چې وسلوال کم نوم هم کی دي د هغې خلاف به سخته کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې آی ایس پی آر ویان لیفټیننټ جنرل اسیم باجوا د ټویټر د لارې ویلي دي چې د دې برید غندنه کوي او د ملک د امن او سلامتۍ لپاره مطبوعاتو سره ولاړ دي. د ده په وینا چې د پاکستان اولس د وسلوالو نظریه رد کړې ده او ملک او قام والو خاتمه لپاره پوره زم دی. یاد دی چې تیر کال هم د پاکستان په ځینو ښارونو کې په مختلفو شخصي ټلویزیونو بریدونه شوي وو چې پکې مرګ ژوبله رامخته شوي وه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بزغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غمین له ژوند د سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کله ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وایي په قبایلي سیمو کې د پاکستان پوځ د عملیاتو له کبله ډیری وسلوال افغانستان ته تښتیدلي او هلته له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره ملګري شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې ترهګر د افغانستان او پاکستان ګډ دښمنان دي او همداراز د په سیمه کې د داعش د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو پر ګډو هڅو او همکاریو ټینګار کړی دی. موسازی دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ یعنی پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې کړي. تفصیل یې له پیښور د مشال رادیو د خبریال په دې رپورت کې اورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی دا وکړي چې د مومندو باجوړ او رغزو په قبایلي جنسیو کې د پوځي عملیاتو له امله تښتیدونکي ګڼ شمېر جنگیالي افغانستان ته اوښتي او هلته له داعش وسلوالې ډلې سره یوځای شوي دي.
نوموړي همداراست ویلي افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن دی او ټینګار یې کړی افغانستان به چاته اجازه ورنکړي چې خاوره یې د پاکستان پر ضد وکاروي. جنرال موسوی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف سټریټجک سټډیز تنظیم لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. جنرال موسوی دغې غونډې ته د وینا پر مهال ادا کړې چې په افغانستان کې داعش وسله وال ډلې جنګیالي له قبایلي سیمو څخه ورغلي دي. افغانستان کې موجود د داعش وسله والې ډلې نږدې 80% جنګیالي او مشران د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو، اورکزو او باجوړ ایجنسۍ څخه موږ ته راغلي. داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی. ښاغلی موسازی همداراست د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم وباله او هیله یې وښوده چې اسلام آباد او کابل به په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار وکړي. نوموړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته په اشاره دا پروسه په افغانستان کې د ثبات لپاره ضروري وبلله او ویویل که چیرې دا چانس له لاسه ورکړل شي نو سیمه به د سخت دریځۍ او بې ثباتۍ له چیلنجونو سره مخ شي. خدای مکړه که موږ په افغانستان کې د تشدد د کموالي او په بشپړ ډول د له منځه وړلو لپاره دا مهمه موقع له لاسه ورکړه نو له دې عمله به یوازې افغانستان کې تشدد او وینه تویدنه زیاته نه شي بلکې سیمه کې به امنیتي چیلنجونه ډېر شي چې ورسره به د سیمې په هیوادونو کې داعش په څیر سخت دریځو ډلو ته د زیلو غوړولو او پرمختګ فرصت په لاس ورشي. د موسازی په خبره پاکستان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر اهمیت لري. افغان حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري منصوبې بشپړ ملاتړ کوي او هیله یې خدا چې دا پروژه به ښایي پر افغانستان هم ښه اغېز وخندي. افغان سفیر په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت وسله والې ډلې په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې دې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره پر پوله پروت ننګرهار ولایت په لرې پرتو سیمو کې خپلې زیلې غوړولې دي. د یادونې وړ ده چې دغه ډلې د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت هم منلی چې لږ تر لږه اووه تنه پکې مړه او تر 15 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي.
د مشال رادیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم 11 بجو
تاندې هلې
پپاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
روسیه او برتانیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دروان بهیر ملاتړ کړی دی. دا ملاتړ په داسې وخت کې شوی چې ټاکل شوی د دوشنبې په ورځ په کابل کې غونډه جوړه شي او پکې د سولې پلان تنظیم شي. تر دې غونډې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازیو د دوشنبې په ورځ خبرې کړې وې. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې وو.
روسیه له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او په کابل کې د دغه هیواد سفیر الکساندر مانتیتسکي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره تیره ورځ په دې اړه خبرې وکړې. د دې خبرو په ارتباط د ملي امنیت شورا ویان تواب خورزنګ ازادي راډیو ته وویل
روسي سفیر خپل هیواد استازیتوب د سولې د خبرو اترو لپاره افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت د لومړیتوبونو او پالیسۍ یو ځل بیا د خپل هیواد ملاتړ وړاندې کړ.
د دوشنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازیو په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي غونډه وکړه او ټاکل شوې ده چې راتلونکي دوشنبې په کابل کې بله غونډه وشي. افغان چارواکي وایي چې په روانه غونډه کې به د سولې پر پلان خبرې وشي او د هر غړي هیواد مسؤلیتونه به روښانه شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان د پلاوي مشر د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی و دی وایي چې د سولې پلان 3 برخې لري. لومړی تر خبرو مخکې پړاو دی، دوهم له طالبانو سره مخامخ خبرې دي او دریمه برخه عملی پلان دی. په نړیوالو پیاوړو هیوادو کې چین او امریکا له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې خپل استازي لري او د دې خبرو ملاتړ کوي. اوس یې روسیې حمایت وکړ او د روسیې د سفیر د ملاتړ تر اعلان مخکې تیره ورځ په کابل کې د بریتانیا سفیر د دې خبرو هم ملاتړ وکړ او هم میشمنه وکړه چې په دې برخه کې هیواد مرستې ته چمتو دی. په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس ازادي راډیو ته وویل
موږ یو باثباته او امن افغانستان ته ژمن یو. د برتانیا صدر اعظم، حکومت او زما سفارت به تر خپل وسه هر کار وکړو سو د سولې په پروسه کې د افغانستان له ملاتړ سره مرسته وکړي. که چېرته افغانستان زموږ څخه وغواړي، موږ تخنیکي همکاري ته تیار یو.
له طالبانو سره د سولې لومړی ځل خبرې د جولای په میاشت کې هغه وخت وځنډېدي چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. اوس د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د بلې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی. د دغو ډلو ترمنځ اختلافات دا پوښتنه پیدا کوي چې د سولې خبرې به له کومې ډلې سره کیږي. خو حکمت خلیل کرزی روانه اونۍ په کابل کې وویل چې افغان حکومت د منصور له ډلې، د رسول له ډلې او په قطر کې د طالبانو له استازو سره بحث ته چمتو دی.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنیو څپو 621، په لنډو څپو 2110، 15,360، 15,360 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شي.
د افغانستان ولسی جرګه د سولې خبرو د پیلېدو لپاره د اسلام آباد له څلور اړخیزه غونډې هرکلی کوي او وایي چې افغان حکومت باید د دې پروسې پر وړاندې مسؤلانه عمل وکړي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي ټینګار کوي چې حکومت باید د سولې د خبرو په تړاو له هر پرمختګ څخه د خلکو استازي خبر کړي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د بیان مرستیال وایي د سولې د راتګ لپاره چې هر ګام اخیستل شوی، افغان حکومت ترې خلک او په ملي شورا کې د دوی استازي خبر کړي دي. له کابله د یوسف خان زدران رپورټ اورو.
د اسلام آباد د څلور اړخیزه غونډې ژمنې چې د سولې پروسې د بیا پیلېدو لپاره یو لار بلل شوي، د افغانستان د ولسي جرګې خوشبینۍ هم راټوکولې دي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي له دې سره چې د اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن ژمنو د طالبانو سره د سولې خبرو پیلېدو ته هیله مند کړی، خو ټینګار کوي چې د دې خبرو اترو طرحه باید په منظمه توګه له دغې جرګې سره شریکه شي. ښاغلی ابراهیمي دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او ویې ویل چې دا ډول ناستې باید په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. د حکومت له مکلفیتونو څخه ده چې د سولې د پروسې په اړه مسؤلانه کړنې وکړي. له پیله بیا تر اخره چې په دې برخه کې کومې خبرې اترې کیږي، باید خلک په تیره بیا ملي شورا کې د خلکو استازي په جریان کې وي. د دې پروسې د پیلېدو سره موږ هیله مند یو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې شاهدان وو. له دې یوه ورځ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال چې د افغانستان په استازیتوب یې په څلورو اړخیزه دغې غونډه کې ګډون کړی وو، ویلي چې افغانان به تر دوو راتلونکو میاشتو د سولې په تړاو د پرمختګ او بدلون شاهدان وي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي داسې وخت وروستیو ژمنو ته هیله مند شوي چې له دې وړاندې د صدراعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې حکومت یې په طالبانو کنټرول نه لري او دواړه ډلې باید د سولې د خبرو لپاره وار د مخه شرطونه وزنه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر غنی په ټولو ملي مسایلو او هر غټ اقدام کې د خلکو استازي په جریان کې پریخي او په مشوره دا کار مختبیایي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال سید ظفر هاشمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د تاوتریخوالي کمولو لپاره د هر ګام لا اخیستلو هرکلی کوي. دی وایي افغان حکومت له هر هغه ګام څخه هرکلی ورته هڅې کوي چې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب ګرځي. جمهور رئیس په ټولو ملي مسایلو کې د سولې د پروسې په شمول د ټولنې د ټولو قشرونو او د ملي شورا د غړو په شمول مشوره کړي او د سولې پروسه هم یو له دې ګامونو څخه ده. ټاکل شوی چې د څلور اړخیزه دې غونډې دویمه ناسته د رواني میلادي میاشتې په 13 نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د سولې د لارې د نقشې په ډول د کابل، اسلام آباد، واشنگټن او بیجنګ ترمنځ خبرې کیږي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه خپل نظر نه دی ښکاره کړی، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ډلې ډېر جنګیالي له تاوتریخوالي ستړي شوي او دا ډول ناستې د سولې پروسې د مخامخ خبرو بیا پیل دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د فاټا د بیا بهلای حکومتي ادارې چارواکي داوه کوي چې د خیبر جنسای په باړه او تیرا کې د شاوخوا 3,500 کورونو د بیا جوړولو سروي بشپړ کړی او دا چې اغیزمن شوی او کورنیو ته به مالی مرستې ورکوي. خو د همیادو سیمو ځینې اوسیدونکي بیا وایي چې دوی د لسګونو کورونو سروي لا هم نه ده شوی او نه هم حکومت اعلان شوی مرستې ورسره کړي دي. فرهاد شینواره رپورټ لري.
د قبایلی سیمو د بیا بحالۍ څانګې لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د یادې ادارې چارواکو ویلي دي چې په باڼه او تیرا کې یې د خواوشا 3,500 کورونو د بیا جوړولو سروې مکمل کړې ده او ډېر زر به دې متاثره شوو خلکو ته د خپلو کورونو د بیا جوړولو لپاره مالی مرستې میلاو شي. دوی وایي چې د حکومتي پالیسۍ تر لاندې به مکمل وران شوي کور لپاره 400,000 روپۍ او معمولي وران شوي کور لپاره به 180,000 روپۍ ورکولی شي. خو بیا د باړې او تیرا ځینې خلک وایي چې هلته اوس هم په لسګونه کورونه د سروې نه پاتې شوي دي. په دې حکله د باړې یو تن عقلجان پریدی مشال ریډیو ته وایي:
خپل کور د مو ویرون دی او زه تر نن پیرې واپس وطن له نه یم روغلی، ځکه چې دومره پیسې ر مو سره شته نه چې زه کور پرې جوړ کړم. و چې هغه پیسې نه یې مله مله شوي چې دا وایي چې 400,000 روپۍ در کوم و یو 160,000 روپۍ در کوم، نو چې هغه مله روکې یو دوه کمرې خو بېپېزون له جوړې کړم.
او د تیرا میدان یو تن کپتان پریدی وویل:
کومه سروې وه د 400,000 روپو چې هغه کورونه د خلکو ویرون شوي اوسوي وو، نو څه کورونه داسې پاتې دي چې هغو سروې نوره شوي په څه خبرو باندې پرېښېدو، نو مهرباني ده وشي چې غوله دا سروې دوباره هغو لا منظوره شي او هغه ټوله د خپل خپل حق ورسېږي، ځکه چې هغه حقداره خلک دي.
د قبایلي سیمو د بیا بحالۍ څانګې د خیبر ایجنسۍ کوارډینیټر یوسف وایي چې دوی د خیبر ایجنسۍ خلکو لپاره په خیبر هاوس پېښور یا د پولیټیکل ایجنټ په ودانۍ کې خپل دفتر خلاص کړی دی او د هر ډول شکایت لپاره ورسره متاثره شوي خلک رابطه کولی شي، او چې کومې سیمې د سروې نه پاتې شوي دي د هغې په حکله دې دوی ته معلومات ورکړي. یا د دې وي چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو او په تیرا کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله په زرګونه کورونه وران شوي او سوځول شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسونو وسنره سیناوي دپاره مونږ د کتابونو د داخلې او د ماهانه فیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خپرونه کې له اسرار عالم محمد سره نیخ په نیخه.
اوریدونکو اوس راځو یو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا حکومت د 15 ټولګي زده کوونکو له کلنۍ وزمینو څخه چې ټاکل شوي راتلونکي مارچ میاشت واخیستل شي د پښتو مضمون پرچا ویستلې. د تعلیم په محکمه کې د نصاب څانګې مشر مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ټول تعلیمي نظام په انګریزي ژبه اړولی او ځکه نو د پښتو مضمون امتحان به نه اخلي، خو زده کوونکي بیا وایي چې په نورو ژبو کې زده کړې ورته ګرانې دي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
د 400 د سرکاري پرایمري سکول رزړو ګړ کاکا خیل مشر استاد شارزا بچا مشال لیړو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې سخت کال دوی ته امر کړی دی چې د مارچ په 10 نیټه را روان د 15 جمعه سالانه بورډ امتحان لپاره شپږ پرچې جوړ کړي چې پکې به د پښتو ژبې پرچا نه وي.
د مارچ د 10 نیټه نه کم سالانه امتحانونه د بورډ شروع کیږي د 15. د بدمرغۍ خبره دا ده چې د دې نه د پښتو مضمون د سره نویست دی. په کار دی چې د دې غم وشي، ځکه چې پښتو راجم دوی کول په کار دی، خو زمونږ د خیبر پختونخوا په سرکاري سکولونو کې لګیا ده د پښتو قتل عام کیږي.
هم دغه سکول د 15 جمعات زده کوونکي احتشام وایي چې د خص زده کړو او پوهې لپاره په مورنۍ ژبه کې تعلیم دوی لپاره ډېر ښه دی او باید حکومت دوی ته نور مضمونونه لکه ساینس وغیرہ هم په مورنۍ ژبه کې کړی.
زمونږ امتحان نه په پښتو پرچا لری کړی دی زل او زه په دې ډیر زیات خپم. دا زمرا نور مرګریم په ډیر زیات خپه دي.
په دې لړکم چې کله د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر سره بیا د تماس نیول هڅه کړه، نو هغه سره خبرې اترې ونه شوې. خو د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې د نصابي څانګې مشر بشیر حسن شاه مشال لیډو ته ویل: ګوره مونږ ټول تعلیمی نظام انگلش میډیم کړه دی او ټول مضمونونه مونږ په انګریزي کې کړل، نو ځکه مو ترې علاقایي ژبې ویستلې دي او سخت کال به د 15 په سالانه امتحان کې د پښتو پرچا نه وي، ځکه چې پښتو هم یو علاقایي ژبه ده. بلخوا په صوبائی اسمبلی کې د عوامی نیشنل ګوند پارلیمانی لیډر او پخوانی د تعلیم صوبائی وزیر سردار حسین بابک مشال لیډو ته وویل چې د دوی تیر حکومت ټولو مورنو ژبو ته سرکاري حیثیت ورکړو او په مورنو ژبو کې تعلیم دپاره ګامونه هم پورته کړو، ولې موجوده د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه ټول ګامونه واپس کړي دي. پنځم جمعه ته اسلامیات او معاشرت علم یا پاکستان سټڈی هم په پښتو ژبه کې ښودل کیږي، خو راتلونکي په اووم مارچ په دغه پرچې هم په اردو یا په انګریزي ژبه کې وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا په پېښور کې د سحر د 10:30 بجې شوې. د مجید بابر نه لنډ خبرونه اورو.
پاکستان ویلی دی چې هیڅ یو ترهګر ته اجازه ورنکړي چې د بل هیواد پر ضد دغه هیواد خوره وکاروي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید لخوا دا غبرګون پس له هغې مخې ته راغلی چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا تېره ورځ د سټیټ آف د یونین وینا کې ویلي وو چې ترهګر په راتلونکو وختونو کې د افغانستان او پاکستان تر څنګ د نورو غیر مستحکم هیوادونو خوره د خپلو فعالیتونو لپاره کارولی شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلي دي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ګڼ شمېر غړي او مشرتابه هغه جنګیالي دي چې د پاکستان د مومندو، غورکزی او باجوړ قبایلي سیمې نه ورغلي دي. پاکستان وایي چې دوی په دې باور دي چې د هغه یوې وسلوالې ډلې غړي نیولي دي چې د هند په یوه پوځي هوایي اډه ترسره شوې د بل تر شا یې لاس دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستاني ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی تېره ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګرۍ ته څیرمه له بریده وروستو له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي چې د میرامشا او میرعلي بازار دوکانونه به هغو خلکو ته ورکول کیږي څوک چې دغو بازارونو کې د خپلو زړو دوکانونو ملکیت ثابت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به د غربي طاقتونو لخوا په ایران لګېدلي اقتصادي بندیزونو کې د دې له وجې نرمي راشي، چونکې ایران نړیوالو طاقتونو سره د ایټمي معاملې په لړ کې بنیادي ژمنې پوره کړي. د راپورونو له مخې په ترکیه کې درې روسیان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور نیول شوي دي. دوغان خبرې جاس تېره ورځ خبر ورکړ چې پولیسو د انطولیا په ښار کې د پلټنو پر مهال یو شمېر اسناد او سیریګانې هم د هغه ځایه چې د مشکوک کسان پکې اوسېدل ترلاسه کړي دي.
د خبرونو لنډیز مو له مجید بابر اوریدو. اوریدونکو، اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د افغانستان د بارانو چارو مرستيال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي دي چې افغانستان د طالبانو ټولو ډلو سره خبرو ته آماده دي او د هغه ډلو په ضد یې د طاقت استعمال خبرداري ورکړي دي کومې چې د امن لارې ته نه راګرځي. ورسپانه لیکي چې حکمت خلیل کرزی دغه سرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې تیر ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوې څلور ملکی غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو په پیل کولو ټینګار شوی، کوم چې د افغان ستونزې د حل یو مناسبه او غوره لار ده. ورسپانه لیکي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل کېدو په اړه تر دې مهال صورتحال ډیر واضح نه دی او داسې ښکاري چې حمله دې عمله افغان حکومت د زنو جنگیالو په ضد د طاقت استعمال خبرداري ورکوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د جګړې د راتلونکي موسم د پیل کېدو څخه مخکې پکار ده چې افغان حکومت د ټولو ملګرو هیوادونو په مرستې سره هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره مخلصانه ګامونه واخلي او هڅه وکړي چې د سولې لپاره پیل کېدونکې خبرې کامیابې شي. آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري د غربي سړک نه متعلق رپورت پېښ کړی شوی دی چې پکې ویلي شوی دی چې په یاد سړک باید 12 صنعتي زونونه جوړول شي چې پکې و با په خیبر پختونخوا او 15 په بلوچستان کې دي. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري په معاملې د خیبر پختونخوا اسمبلی قرارداد هم منزور کړي او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر خورشید شاه هم غربي سړک کړمبه د مکملولو په ضرورت زور راوړي. نو خو به دا وي چې د سیاسي ګوندونو کمی اندېښنې دی حکومت دې هغه ختم کړي چې دا منصوبه په ښه شان مخ په وړاندې بوتللی شي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې فاټا کې انتظامی، قانوني او آئینی اصلاحاتو د لارې د قبایلي سیمو اولس ته آئینی حقونه ورکولو لپاره جوړې کړې شوې د کمیټې د غړو وینا وه چې د فاټا د قسمت فیصله به د فاټا اولس کوي او دوی پرې څه قسمه فیصله مسلط کول نه غواړي. ورځپاڼه لیکي چې په فاټا کې د ځوانانو شمیره زیاته ده او ځوانان د اف سی آر مکمله خاتمه غواړي، نو کمیټې له پکار دي چې د فاټا د اولس خواهشات په نظر کې وساتي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دوی ګڼي چې په اف سی آر کې د بدلون مخالفت کوونکي به زیاته موده په خپل دریز ونه درېږي او په روانو حالاتو کې چې کوم موقف قابل عمل وي په هغې دې د اتفاق سره عمل درآمد وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویارک ټایمز د اسپانیا په اسلام آباد کې د خپل یو خبریال پر کور د پاکستانی امنیتي ځواکونو د چاپی او د بشري حقوقو نړیوال سازمان بیا د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې د هغه هیواد ښځو ته د ونډې نه ورکول کېدو پر موضوعاتو لیکنې خبرې کړي دي چې مهم ټکی یې تاسو ته ورو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو د نهې پر ورځ په اسلام آباد کې د همیادې ورځپاڼې د یوه خبریال پر کور چاپه ووهله او د هغه شخصي کاغذونه یې وپلټل. په لیکنه کې د نیویارک ټایمز د یو مشر ایډیټر په حواله ویل شوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دغه چاپې لپاره د ورځپاڼې له انتظامیې بخښنه غوښتې او ویلي دي چې ځواکونه یې د معمول د لټون عملیاتو پر مهال د خبریال کور ته هم ننوتي ول. دغه ایډیټر زیاته کړې چې دوی د پاکستان حکومت دغه بیان د تسلۍ وړ نه بولي او دا چې دغه معامله یې ډېره جدي نیولې ده. د ایډیټر په خبره د کورنیو چارو وزارت ورته ویلي چې دغه پیښې پلټنې به کوي. په لیکنه کې د عمر قریشي په نوم د یو پاکستانی خبریال خبره راغستل شوې چې ویلي دي عجیبه ده چې په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز خبریال د کور تلاشي کېږي او په همدې ښار کې بیا د مولانا عبدالعزیز په څیر کسان خلاص مټ ګرځي. ورځپاڼه وایي مولانا عبدالعزیز د اسلام آباد د لال مسجد مشر دی چې ځینې خلک ورته د وسلوالو ډلو د یوه ملاتړي کس په توګه ګوري. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یوه لیکنه کې د افغانستان له حکومت غوښتي چې پرته له نور ځن څخه هغه یو پلان مخته راوړي چې په ترڅ کې به افغان میرمنو ته د هغه هیواد د سولې په پروسه کې د ونډې تضمین ورکړل شي. لیکنه وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د 2015 کال په سپتمبر کې د هغه هیواد له مهمو مرسته کوونکو هیوادونو سره ژمنه کړې وه چې په دغه اړه به یو پلان جوړ او عملي کړي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قراردادونو په رڼا کې په بیا بیا د هغه هیواد د روغې جوړې په پروسه کې د ښځو د پوره ونډې غوښتنه کړې ده. د لیکنې تر مخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له 2000 کال را په دی خوا د یو هیواد د سولې او ثبات په برخو کې د ښځو د مهم رول په اړه و بیلابیل قراردادونه منظور کړي دي. یادې شورا د تیر 2015 کال په اکتوبر میاشت کې د نړۍ د هیوادونو یوه غونډه جوړه کړه تر څو وګوري چې دغه قراردادونه تر کومه حده عملي کړل شوي دي. خو لیکنه زیاتوي غونډې ته وویل شول چې لا هم په یو شمېر هیوادونو کې ښځو ته د سولې په خبرو کې برخه نه ورکول کېږي او دا چې حکومتونه مکلف دي چې په دغه کار کې شته ستونزې له منځه یوسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا له ایرانی چارواکو څخه د خپلو لسو سمندري پوځیانو د خوشي کولو لپاره مننه وکړه. ویل چې ایرانی چارواکي هم زر لاس په کار شول او هم د دوی ځواکونو له امریکایانو سره د توقیف پر مهال ښه چلند کړی. د ایران سمندري ځواکونو د سه شنبه پر ورځ لس امریکایان چې په دوو کښتیو کې سپارول ونیول او دا کسان 13 ورځ خوشي شول. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له احمد شیبر اورو.
امریکا د ایران له لوري د لسو امریکایي سمندري ځواکونو پر خوشي کېدو خوشحالي څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دفاع وزیر اشتن کارتر د چهارشنبې په ورځ د دغو لسو کسانو او د هغوی د دوو بیړیو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. د کارتر په وینا په دغو لسو کسانو کې یو ته هم زیان نه دی اوښتی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ټولو نیول شویو کسانو ته د توقیف پر مهال هم د خوب ځایونه چمتو شوي وو او هم ښه ډوډۍ ورکړل شوې ده. جان کیری وویل ایرانی چارواکو د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره ډېری هڅې
وکړې.
زه غواړم د ایرانی چارواکو له همکارۍ او سمدلاس هڅې مننه وکړم. کله ناکله داسې شرایط رامنځته شي چې څرنګه چلند ورسره وکړو، که نه وضعیت ممکن له کنټرول بهر شي. زه د ایراني چارواکو سمدستي او مناسب اقدام ستایم. د سېشنبې په ورځ دوه امریکایي وړې کښتۍ سهمن له نړیوالو اوبو د ایران اوبو ته داخلې شوې چې ایراني ځواکونو ونیولې. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو وویل وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونو بخښنه وغوښته دوی هغوی خوشي کړل، خو په واشنګټن کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن دا رد کړه چې امریکایانو له ایرانیانو بخښنه غوښتې ده. د امریکا دفاع وزیر بیا د سمندري ځواکونو د راخوشي کېدو په برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری ډیپلوماتیکي هڅې وستایلې. د دې پېښې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې دی خوشحاله دی چې د خبرو او یو بل ته په درناوي د امریکایي سمندري ځواکونو د نیولو مسله هواره شوه او له سختو الفاظو او ګواښونو کار وانخیستل شو. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد دوې پوځي بیړۍ له لسو سورلیو سره چې نه یې نارینه او یوه یې ښځینه وه د تخنیکي ستونزو له امله له کویته تر بحرین پورې د اوبو په لاره کې د ایراني ځواکونو له لورې ونیول شول. د امریکا دفاع وزارت ویل چې د چهارشنبې په ماسپښین دا کسان له دواړو کښتیو سره د فارس په خلیج کې د امریکا لوی کښتۍ ته چې الوتکې لیږدوي وسپارل شول.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
امریکای وال سټریټ جنرال اسپانی د هند پټانکوټ پر پوځي اډې د وسلوال بریت پاړه رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې راغلی هند دغه بریت تور په پاکستان میشته لشکر طیبه وسلوالې ډلې لګولې او له اسلام آباد غوښتي چې د بریت کوونکو پاړه معلومات ورسره شریک کړي. د لیکنې د دغه رپورټ تر مخه پاکستان له هند سره د دغه بریت په پلټنو کې د مرستو ژمنه کړې ده. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
د امریکا وال سټریټ جرنال د دغه شپږ وسلوالو لخوا د هند پټانکوټ پر هوایی اډه د برید د څرنګوالي په اړه لیکلي چې هندي پلټونکي وایي دغه کسان پنجاب صوبې ته د نوي کال په شپه راغلي وو. په دوی کې څلور کسانو یو ټکسي وتښتولې چې وروسته د ټکسي د ډرایور مړی ترلاسه شو چې حلال کړل شوی وو. له دې وروسته دوی موټر یو ځای پرېښودلی او بل موټر یې وتښتولې چې پکې وار لمخه درې کسان سپاره وو. په دغو کې یو پولیس چارواکی هم سپور وو، خو دغو حمله کوونکو ته دا نه وه معلومه. دغه پولیس چارواکی او دوه نور کسان دوی وتړل او د ګاډۍ شاته یې وغورځول. د یو مسافر په وینا دغو وسلوالو سره کیموفلاج وردی بستې په غاړه وې چې پکې څه چاکلیټ او انرژي ورکوونکی مشروب ریډ بول هم وو. دغو وسلوالو به هر لس منټه وروسته یو بل چاته ټلیفون کولی او ورته ویل به موږ راور سیدو او موټر راته پیدا سو. دوی به دغه خبرې په اردو ژبه کې کولې چې د پاکستان سرکاري ژبه ده. وال سټریټ جرنال په وینا یو هندي چارواکي ورته ویلي پاکستان ته معلومه ده چې دغه ټلیفونونه چاته کېدل او اوس به ګورو که دغه کسان یې راپیدا کړل. په ګاډي کې سپاره کسان وغورځول سو او د یو مسافر په وینا د پولیس ته ټلیفون وکړي چې ممکنه ده یو ترګر برید وسي. دغو وسوالو په ګاډي سپور پولیس افسر سلورندر سنگ هم یو ځای وغورځولی. ښاغلی سنگ ویلي چې تر غورځولو وروسته دوی روان سو او د پولیس په وینا دوه غنټه وروسته وسلوالو موټر ودرولې چې دا ځای له پوځي اډې یو میل لیرې دی. دلته دوی شاغلي ورما په چاړو وهلې او هغه یې پرېښودلې چې مړ سي. ورسي جونا زیاتوي چې له ګاډۍ غورځول شوی پولیس افسر شاغلي سنگ په لټونکو ته ویلي چې د خپل لاس پښې خلاصې کړي او پولیس ته ټلیفون وکړ چې دغه کسان ترګردي، خو پولیسو د ده خبره جدي وانخیسته. یو پولیس افسر چې د پلټونو په اړه معلومات لري وال سټریټ جرنال ته ویلي چې په دغو شپږو وسوالو کې څلور له پوځي اډې سره نږدې یوې درختې ته وختل او په پړي یا رسۍ د پوځي اډې په دیوال دننه ور واوښتل. دوی په خالي ځای کې پټ سو او بیا یې حمله شروع کړه چې تر دوو ورځو پورې دوام درلودی. دغه شپږ واړه وسوال ووژل سو او له دې سره سره د ډزو په تبادله کې اوه امنیتي عسکر هم ووژل سو.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تان دی هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
اوس هم اوریدونکو د تاریخ پاڼه اونیس پروګرام چې په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان جوړ کړی دی تاسو ته په تکراری توګه اورو.
ګران اوریدونکو د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه درې سوه شپږش قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم د فارس یعنی موجوده ایران ټوله بادشاهي خپله ولکه کې واخیسته او د افغانستان نه د هندوستان په لور په ناواپاس یا ناواګې د اباسین په لور تلو، نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو او هغه په لومړي ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کاله وروسته د دیرش کالو په عمر کې مرشو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه زلو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1900 یو کم اویم پورې دغه سیمه یو ځانګړ ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ درې نیم زره کاله زوړ ښایي، چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه ولس سو کاله وړاندې په دې سیمه آباد و. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمان چې د دیر باجوړ او په سواد د تیر دولس کالو نه څېړنې کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي، د دیر په حق لوای چې د آریا کام نواخله تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته درې نیم زره کاله زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په هکله هغه وایي:
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې سلویخ کیلومیټر بارډر دی د افغانستان سره، یو سل پنځه شپېته کیلومیټر پوله ده د سوات سره، درې شپېته کیلومیټر پوله ده د باجوړ سره او درې دېرش کیلومیټر پوله ده د ملاکنی جنسې سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دوه ضلع کوز دیر بره دیر، او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د براهوی جبه لفظ دی او د دیر معنی د اوبه. بعضې پوهان دا وایي دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی در سنسکرت جبه لفظ دی او د دې مطلب د عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی ده چې موجوده افغانستان نه به د ناواپاس یا ناواګې پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابې پلارو د اباسین غاړې ته راتلل او بیا د هند په مقام به هندوستان په لور تلل. د سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوي او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندوستان حملې کړې دي. خو د تاریخ استادان او لرغونی آثارو پوهان وایي چې د بد مت او هندو شاهي نه وړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه میلو شوي دي چې نن نه خوښه ولس سوه کاله وړاندې د سیمه آباد و. دا لرغونی آثار و کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دې اکله وایي:
دا ګندارا گریو کلچر چې کوم یادیږي د آرین د وخت سره دا کنټمپرری دی، دا غي اثر هم ایون هم تر څه ملاو شوی دی. په تیمرګر کې گریو کلچر سایت او پاغي کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وختو د قبرونو اوزار هغه وخت کې به دا د ستورو چیرې مړ شو، یو بنده یې هغه وسیزلې شو، یو مرتبان کې به یې واچو، د هغې سره د هغه د ژوند چې کوم د هاوس هولډ چې ورته موږ وایو اوزار او د هغه لوښي لرګي وغیره دا شیزونه میزونه د خوراک سامان دا به یې ورسره قبرونو کې ښخ کړو. د دې آثار هم موږ ته دلته په دیر کې ملاو شوي.
لطف الرحمان وایي سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر ته راغلو نو د پنجکوړې سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لښکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنګ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لښکر او خوښه شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغې مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویلی دی.
سکندر وزیر اعظم ته دغه ته کې سخت مشکلات چې پیښې وې دي هغه تلاش علاقه ده د علاقې ته هغه وخت کې مساګه ویل شو چې دا د اسکینین ریاست در حکومتو ته دغه وخت د دغه ریاست بادشاه او اسکینوس نو چې کله سکندر اعظم دلته رالو هغه دا خیال نه و چې دلته به دونه سخت ریزیسټنس وشي او اسکینین د هغې سره ډېره سخته مقابله وکړه درې ورځو پورې هغې مساګه پته نه کړی شوه او درې ورځو نه پس هغې فیصله وکړه چې یو برپور حمله کی نو اکی اسکینوس وفات شو اغا قتل شو په دغه جګړه کې او دې ته ویلې شي د مسکر اف مساګه.
لطف الرحمن وای چې سکندر اعظم په دغه جنگ کې زخمی شوی هم او د ډیر تو او غسین زای لخر او زایونه په مکمل توګه تباہ کړل.
تلاش کې کوم غورو د زیارت بازار نه کمنګ جنوب تر ته وګورو نو دغه تکي یو ډیرای دا هغه باندې اوسم هغه د محل سره ټوکړه پاتې ده او دغه تکي سکندر اعظم چې کله جګړه کور نو دې زخمی شیو د اسکینین کسانو د پدې پتون باندې وشته او پغه شی باندې او دې چې کله نمازیګر هوا اوالو دغه علاقې هوا ډیره خراب ده ډیره ترخی په مازیګر کې ته هوا د ته اولګې ده نو د ډیر زیات تکلیف محسوس کو.
خو بیا مورخین پدې نه دي متفق چې سکندر اعظم واقع هم د مساګه موجوده ملکن ډویژن په جنگ کې زخمی شوی و ځکه هغه په خپله اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی. خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړې ته رسیدلی و.
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغی بیا دلته کې د کټکلی په دې سایډ باندې راغی او چکدره موجوده چې کوم د چکدری دا دیر دا چې کوم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سیده لاړو بیا سوات ته لاړو هلته کې جنګونه کړي دي داسې د منګلور په ایریا باندې بیا مونږ ته نور آثار ملاویږي په اوډیګرام سوات کې ګورا بازار او هلته کې چې هلته کې هغه جنګونه کړي دي بیا موجوده چې کوم دا ټول آثار مونږ ته داخلي چې الیکزینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی.
دیر په تیر وختونو کې د بود مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بود مت او هندوشاهی وختونو نښې نښانې میلو شوي دي او د چکدرې او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوي دي. د چکدرې میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې میلو شوي دي چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوي دي.
دلته کې پاتې شوی دی او زم سره ډېر رچ سایټ دي پای کې خاص نمونه چې زوالم یو د دمکوټ سایټ شو یو پکې اندان ډېری ده چټپټ شو داسې دې نه علاوه نور هم دي په مشو کې دی په اسپنډ کې دي خو په موجوده دور کې اوس هم یو سایټ چې په ګمبت کې دی ګمبت فورټ ورته وایي هغه هم په ګزټیر کې پروټیکټ کو هغه د هندوشاهی سره تعلق لري.
د پښتونخوا د نورو سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوي په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمن د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حکلا وای.
محمود غزنوی دلته په 1021 عیسوی کې راغلی دی او د دسره یو ډیر بهادر کس د غنوم یادیږي حیا نواز. حیا نواز چې دی دا د مستخیلو دا یو قوم دی په دیر کې په جندور کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګره کی د دې مشر تیر شوی دی. دا حیا نواز چې دی دا بیسیکلی د ترک اوسیدونکی و. حیا نواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقه کې په فتوحاتو کې ډیره مرسته وکړه او محمود غزنوی د ده د بهادرۍ نه متاثره شو او دته یې د تې مرګرې نه بره شمال طرف ته یې علاقه ورکړه چې هغې ته اوس هم حیا سیری ویل کیږي.
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیر الدین بابر چې کله په 1400 مسدې کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوي او دوستۍ یو رشتہ جوړ شو چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدل شو. په دیر کې بابر بادشاه کوم زی کې چې د دمه د پاره د خپل لخر سره خیمه لګولې و هغه زیته نن هم خیمه وای او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سواد په لور تلو هغه ته د بابر غاخې وای.
بابر د تراغله دی په 1526 ایشوی کې هغه اول نوګه د باجوړه لا کواله بیا تلاش سره لا د تیمرګری نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې و بابر نامه وګورو نو بابر پدې کې وایي چې زمونږ سره په دغه علاقه کې د خوراک کمی رالو نو مونږ لاړو ماندیش نوم یو کلی دی دغه کلی مونږ ډوډ کو او دای نه مونږ سره ځان سره غله راوړه.
د دې ریاست چې په کار 1900 کې د قبالی ایجنسی حیثیت ورکړ شو او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلېږي. څوک چې په کال 1901 کې پنهاک دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دغه کورنۍ په حکلا وای
د مولا اسماعیل لپس د تزویر ظفر خان د دې د دین کار په ځای باندې دنیاوی حیثیت خان جوړ شو او د لاجبوګ په ځای دیر زه تلاړو دیر خار ته چت یو دیر دی او هلته کې بیا د زوی دی غلام خان هغه ملته اوسېدو د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډېر شته. دا یو ډېر لوی خان و د ده سره د څلوېښت زرو لښکرو د ده زامنو آزاد خان غزن خان سعدالله خان محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا اخیستی وه.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړی شو په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګو ورکی پنا واخیستا. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بي دخل کړو نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګي تر لاسه کړی.
عمرا خان چې دی د ته پټان نیپولین په نوم یادیږي. د ډیر جنجو د ده حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سه اختلافات راله. انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه د ده حکومت یې ختم کړو او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان پس محمد شریف خان کم جی پمنگور کی اسیدو واپس راویسو اور دیر حکمران شو اور دغه خاندان 1969 پوری حکومت کرے دے.
که یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم د غزنی سلطان محمود او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی او د چکدرې سره نږدې ادینزی په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمن وایي چې انګریزان په لومړي ځل د ګلګت پلار چترا ته رسیدلی و. خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین دپاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کېږي چې د والي سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف و او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډېر ظالم و. هغه په زمانه کې په دیر یو سکول نو یو اسپتال نو چاسی مٹی کور نشو جوړوره چا خپل کور ته چونه نشو ورکوله بجلی نه پرې خوده لکه هغه دا خیال و چې که پرسته ته تعلیم راشي زما حکومت به ختم شي دا خلق هم مان نه مني او دا اغه د دې څه دونه يريدو چې خپل زوي خسرو خان هغه سبق نه دی پری خو دي هغه صرف د پرامنه سبق ویل دي او نور به پری خو دي
اوریدونکو د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي، خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بودھ مت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر ها وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی. پښتو مرته بابا یان څه پخواره زاره خور یم.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر